مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماښام شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړم سلامونه مې ومنئ. په دې ساته خبرونه کې له خبرونو وروسته تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. عدالت د توشخانی په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابلی ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر وای په روانو نا امنو حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد یو عدالت د فروری پر 28مه په توشخانه مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابلی ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د یاد عدالت قاضي ظفر اقبال دا پریکړه د توشخانه د مقدمې اوریدنې پر مهال کړې ده. د دې مقدمې راتلونکي اوریدنه به د مارچ پر 8مه کېږي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت او د بانکداری عدالت عمران خان ته د ترهګرۍ او ناقانونه بهرنیو چندو ترلاسه کول په درج سویو مقدمو کې لنډمهاله ضمانتونه ورکړل. بل پلو اسلام آباد های کورټ کې نن د اقدام قتل په مقدمه کې پر هغه درخواست هم اوریدنه وسوه چې عمران خان ته دی تر نیول کېدو وړاندې ضمانت ورکړل سي. عمران خان ته په دې مقدمه کې هم لنډمهاله ضمانت ورکړل سوی دی. د پاکستان سپریم کورټ د ججانو 15 کسیزه جرګګۍ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پرون پیل کړي او ریدنه نن هم کوي. سپریم کورټ پاکستان تحریک انصاف او په مرکز کې اتحادي حکومت ته امر کړی و چې د فروری پر 28مه د مازیګر تر 4 بجو د پنجاب او خیبر پښتونخوا د ټاکنو د نیټې لپاره سره سلا سي. دا ریدنه تر هغه وروسته کیږي چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په یادو سوبو کې د انتخاباتو په اړه د فروری پر 28مه ل خپل خوا نوټس واخیست او د دې مقصد لپاره نه کسیزه جرګګۍ جوړ کړه. پېښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیتي نمایندګانو حیثیت ځنډولو اعلامیه معطل کړې او دا نمایندګانې بیرته بحال کړې دي. په پېښور های کورټ کې نن د بلدیتي نمایندګانو د معطل کولو ضد مقدمه اوریدنه وسوه. عدالت په دې اړه له انتخاباتي کمیشن او د خیبر پښتونخوا له حکومتي څارنواله د مارچ پر 2مه ریپورت غوښتی دی. انتخاباتي کمیشن د فروری پر 2مه د بلدیتي نمایندګانو د معطله کولو اعلامیه خپره کړې وه. کمیشن هغه مهال ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د بلدیاتي حکومتونو د استازو حیثیت له دې کبله ځنډوي چې پر انتخاباتو اثرانداز نه سي. د خیبر پښتونخوا گورنر وای په روانو نه امن حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای. حاجی غلام علي د فروری پر 28مه په سوات کې خبریالان ته وویل چې دا صوبه د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے،
پولیس زواکونه نشتا، پوس پل زواکونه نراکوی، تعلیم محکمی کوم ملګری دی هغه هم د ډیوټی نه انکار دی. استاد وای ز د ټاکلو نیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم. عین کې ماده 245 هم شتا چې هغه دا هم وای چې کچره داسې حالات وي مکی نستل پکار دی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان ولسمشر ډایرکټر عارف الوی په وروستیو کې د په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اپریل 9مه د انتخاباتو نیټې په توګه اعلان کړې وه. فاټا کمی جرګه وایي چې د قبایلي سیمو د پخوانی ځانګړي آئینی حیثیت بالولو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. د یاد جرګې مشرانو دا څرګندونې د فروری پر 28مه د پېښور په پریس کلب کې د قبایلي سیمو د موجوده حالاتو په اړه په یوه غونډه کې کړې دي. د خیبر ضلع یو مشر ملک حنیف کوکی خیل مشال رډي ته وویل چې د فاټا د پخوانی ځانګړي آئینی حیثیت بحالولو لپاره یې د 2022 کال په مارچ میاشت کې په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی و چې تر اوسه د ده په وینا هیڅ کاروایي ورباندې نه ده سوې. د فاټا قومي جرګې مشرانو دا هم وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو په نتیجه کې یې سیمو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمینه استانی ته تللی دی. نوموړی به هلته د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیده کاته کوي. نوموړی تر روانېدو وړاندې پر ټویټر ولیکل چې د مرکزي آسیا له هیوادونو سره د امریکا شراکتداري زیاتول غواړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو د مشال ریډیو په دې ساته خبرونه کې له خبرونو وروسته یو شمېر رپورټونه او تبصرو ته ځو. د خبرونې تر پای راسره اوسئ. عدالت د توشخانی په مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابلی ضمانت وارن جاری کړی دی. او د خیبر پښتونخوا گورنر وایي چې په روانو ناامن حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای.
تقریبا هر چیز که کم حکمنامه لاندې د دې اختیارات معطل شوي وو، نو رپورټ عمر حکمنامه هغه نن معطل کړ.
د قبایلي سیمو د فاټا کمی جرګې په نامه جرګې ویلي چې دوی به د دې سیمو د پخوانی آئینی حیثیت بحالولو لپاره خپلې هلې ځلې جاری ساتي.
د فاټا بلجبر چې کوم انضمام شوی دی دغه موږ ټول مشران مسترد کوي. همدغه شانتي موږ ته د دې ډېر مشکلات دي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تازمو جغله مشال ریډیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې د اسلام آباد یو عدالت د فروری پر 28مه په توشخانه مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. او بل پلو د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو په اړه هم عدالتي اوریدنه کړې. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی چې د عمران خان پر ضد نن کمې څلور اوریدنې کېدې، که په دې اړه راته ووایئ چې دا څومره مهم وي د تحریک انصاف لپاره یا د حکومت لپاره؟
سران تاسو ته تاسو اوریدونکو ته د دواړو لپاره ځکه مهم دي چې د پی ټی آی خو یو مشکل سره مخامخ دی، ځکه چې سلور کیسونه دي او یو پکې توشخانه تاسو یاد کړئ چې په هغه کې ضمانت دغه د نیولو لپاره اوس حکم هم جاري شوی دی. او اسلام آباد ته خورا عمران خان په اول ځل باندې راغلی دی. نو توشخانه کیس هغه کې عمران خان لکه هغه باندې دا تور چې هغه د حکومت دغه سټور نه توشخانه څخه ځنی توفی اخستې وي په کم قیمت هغه خرڅې کړې دي په زیات باندې، او هغه په ګوشوارو کې بیا د هغې تفصیلات مې وکړل. دا مهم کیس دی او خطر پکې هم شته، ځکه چې په دغه مثالونه شته چې ماضي کې دغه رنګ چې په ګوشوارو کې چیان نه دي ښکاره شوي، نو هغوی ته یو مشکل لاغي سره مخامخ شوي. دویم هغه ممنوع فنډ دی. د بهر نه الیکشن کمیشن دا خبره کړې وه چې دوی پیسې د داسې سرچینو نه، داسې خلکو نه، داسې ادارو نه، د بهر نه ترلاسه کړي دي پی ټی آی، چې هغه د پاکستان د قانون په بنیاد باندې هغه ممنوع وي، یعنی نا قانونه پیسې وي. دغه هم یو مهم کیس دی. هغه جج ته دمکیو هغه هم یو کیس په عمران خان باندې، عمران خان په هغه کې نامزد دی. او بیا د مسلم لیگ نون یو قومي اسمبلی ممبر دی محسن رانجا، هغه په عمران خان باندې دا دعوه کړې وه. د نورو کسانو پی ټی آی هم چې په دغه باندې الیکشن کمیشن نه بهر پد باندې حمله شوی وا د او دی لکه اقدام قتل مقدمه ده. نو بهرحال دا مقدمه دي او تشدد ولم پکې غیر الیکشن کمیشن نه بهر چې کله عمران خان نه هر شی وو دا غیر رستنو ټوله مهمه دي. او د عمران خان نن سلور کې سونه وو په دریو کې دغه ضمانت شوی دی، یو کې اوس هغه د گرفتاره هغه فرمان جاری دی، لا تاسو پورې خوغنی ولې شوی نه دی.
طاهر خان صاحب، دغه مهمه بلل کیږي چې لومړی ما په خبرونو کې وویل چې ناقابلی ضمانت وارنټ دی جاری شوی دی، او د دې مقدمه بل اوریدنه به د مارچ پر 8 کیږي. که فرض کا عمران خان نیول کیږي، نو په اوسنیو حالاتو کې به دا په سیاسي صورتحال کې د پاکستان لپاره څومره ننګونه وي، چیلنج کوونکی به وي؟
ګوره، پی ټی آی خو لکه نن چې عمران خان په ناغه سره په سلګونو دغه خپل پلویانو حمایتیانو کارکنان وو، او پی ټی آی خو د مخکې نه دا ویل چې عمران خان د دوی په نظر د دوی لپاره یو سره کرخه ده او وړاندې هم چې کله دغه د نیولو امر شو نو کارکونان به دومره جمع شو په لاهور کښې هم دغه د کور نه بهر چې پولیس نه شي کړو چې هغه ونیسي. اوس هم لا معلوم نه ده که هغه سره ډېر ګڼ شمېر خلک دي او هغه په دا وخت د اسلام آباد های کورټ چې کومه ودانۍ ده ویل کېږي چې هملته لا موجود دی. نو یو مشکل خو به ځکه وي چې د پاکستان سیاست د وړاندې نه یو ډېر زیات یو تناو دی، یو کشیدګي ده، تشنج دی، یو ترنګری حالت دی. نو که عمران خان نیول کېږي دا خو بیا لکه اوس خو عدالت حکم جاری کړی دی، نو دا هغه د تاوتریخوالي چې د وړاندې نه یو سیاسي تناو موجود دی، ځکه چې عمران خان او د هغه پارټي و چې دا ټول سیاسي کیسونه دي او د مخه نیول غواړي. نو زما نظر دا دی چې که نیول کېږي نو هغه د تناو هغه او کشیدګي هغه ورپسې نور زیاتېدای شي.
طاهر خان صاحب، بل مهمه عدالتي کاروایی چې نن کېدونکې ده هغه دا ده چې د پاکستان د سپریم کورټ چې کومه جرګګۍ ده هغوی په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه اورېدنه کوي. عدالت حکومت او اپوزیشن ته ویلي چې تاسو سره کښېنئ، نیټه وټاکئ، په دې اړه څه پرمختګ شوی دی که نه؟
پرمختګ شوی دی، سماعت اوریدنه مکمل شوی ده. دا از خود نوټس وو چې چیف جسټس د سپریم کورټ په خپله باندې اخیستې وو. هغه وکیلانو ته ویل چې تاسو خپلو مشرانو سره مشوره وکړه، مشوره هغې وکړه، راغله سپریم کورټ ته خپل رایه ورکړه. چا پکې د مسلم لیگ نون وکیل پکې نور وخت غوښته او نو اوس ججان پاسېدلي دي پنځه او هغې د پاسېدو نه وړاندې ویل دي چې هغې به واپس راځي. وخت یې نه دی خولی چې کله به راځي، یو خاص مشخص وخت، لیکن د پاسېدو سره دا ویل دي چې دوی به راځي او دوی به فیصله هم د دغه کیس هم نن به هغه دغه اعلان کوي.
لکه پرېکړه به نن اوري، معلومه نه ده څو بجې.
عمده بالکل دا مخکې چیف جسټس پرون هم دا ویلي چې نن به دا ختموي، لیکن چې کله نن پاسېدل د وکیلانو د اورېدو وروسته چې خپلو سیاسي ډلو سره مشوره وکړي، نو چې کله د هغې هغه دلایل واورېدل د هغې نه پاس هغوی پاسېدل او پاسېدو سره چیف جسټس وي چې دوی به واپس راځي، دوی به اعلان کوي، لیکن وخت ونخو.
مننه د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې به له طاهر خان صاحب سره بیا په دې اړه خبرې کوو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست.
مشال ریډیو له تاسو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کېږو چې په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو کې د څومره ممکن دي او کنه. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي چې په اوسنیو ناامن حالاتو کې دا اعلان نسی کولای چې په خیبر پښتونخوا کې دي د صوبایي اسمبلی لپاره عام انتخابات وسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په سوات کې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی د پروری په 20مه نیټه د سواد دوره کړې. وروسته ماخام د منګوري سر نږدې رشګټه کې د جمعیت علما اسلام ضلع سواد مشر مولانا فتوت الله په دیره کې خبریالانو سره خبرو کې د یو خبریال لخوا په صوبه کې د عین مطابق ټاکنو سوال په اړه وویل.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے،
پولیس سره ځواکونه نشته، پوس خپل ځواکونه نه راکوي. د تعلیم محکمې کوم ملګري دي هغوی هم د ډیوټۍ نه انکاری دي. د خیبر پختونخوا پولیس محکمه 450 نوي ځواکونه غوښتنه کړې. اوس تاسو وایې زه د ټاکنو نیټه ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کړم؟ که یو ځای آئین وایي چې تاسو به په نوي ورځو کې ټاکنې کوئ، نو په هغه آئین کې ماده 245 هم شته چې هغه دا هم وایي چې کچرې داسې حالات وي نو کیناستل پکار دي. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی وړاندې زیاتوي،
پولیو کا ایک ڈسٹرکٹ میں جب
کراچی پیو زندہ کی د پولیو ساس کی ور کر لکی د ہغی لپاره 50,000 پولیس واکونه د ہغی ساتنه کوي. په دې نن سبا حالاتو کې پرون کلی کی مروت کې سو شو، بنو کې سو شو، پیخور کې سپې خو شو، درې ورځې وړاندې په وزیرستان کې سو شو. اوس خو ټاکنې نه دي کړه، ځکه مونږ وایو چې ریاست کا په مشکلاتو کې وي. نو د ټولو سیاسي ګوندونو ذمہواری جوړیږي جوړمای ریاست د مشکلاتو څخه اوباسي،
ریاست کو مشکلات سے نکالے.
د خیبر پختونخوا گورنر بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په صوبه کې د 13 کالو راهیسې او په مرکز کې 3 کاله حکومت کوونکی سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د بیا ټول ټاکنو غوښتنه کوي او د هغوی لپاره د صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړي او د قومي اسمبلی یو شمېر سیټونه استعفاګانې ورکړي او وخت په وخت په ملک کې احتجاجونه هم کوي او په لنډو ورځو کې جیل برو تحریک په نوم د احتجاج نوي سلسله شروع کړې. بلخوا د پاکستان په اعلی عدالت کې هم د ټاکنو کولو په اړه بحث روان روان دی او عدالت په حل په صوبه کې زمینی ټاکنه ودرولې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست. پېښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي نمائندګانو حیثیت ځنډولو اعلامیه معطل کړې ده. الیکشن کمیشن د فروری پر دویمه ویلي وو چې د دې استازو حیثیت ځکه ځنډولې دي چې پر انتخاباتو اثر انداز نسی. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه په پېښور کې له خبریال جمشید باغوان سره خبرې کړې دي.
د پښتونخوا اسمبلی چې کله وزیران احمد ته کله هغې نه پس الیکشن کمیشن په سرکاري تبادلو باندې پابندي ولګوله، ورسره ورسره کوم چې لوکل ګورنمنټ وروستو کال وجود کې راغلی وو زموږ مقامي حکومتونه هغه هم سسپینډ او دې د وجې چې دې الیکشن کې څه خپل هغه
کردار نو لوبي
خیرات او استعمال نه کی نو دې دې باندې چې کوم لازمان دی او مې صاحبان دی هغه های کورټ په تین تاریخ باندې دا خاص ور کړی حکم چې نن های کورټ ووري دا حکم نامه چې کومه ده د معطل کا او دا الیکشن کمیشن فیصله نه ده کړې. او الیکشن کمیشن نه جواب وکړي چې هغه دا وضاحت کوي چې ټوکی لا خو دا الیکشن شیډول اعلان هم نه شوی چې الیکشن په کوم ترتیب کیږي. نو دا غیر مخکې د بلدیاتي ادارو معطل او څه دغه دی. بل خبر دا ده مجید جان چې کوم د میز دی او الیکشن منتخب شوی او لازمات دي هغه دا ویل چې نن سبا ټول چې کوم د مقامي حکومتونو انتظام دی هغه د میز او بیسره تړلې شوې دي. دا ټول کارونه دي کاغذ شفافول کاغذ دی او کاغذ صفایي. بل دا چې کوم کله دا سسپینشن او یو بل کار شوی نه وي چې دا ټول ناظمان او میر صاحبان چې کوم دي دغه خبر غوښته ولې صبح در حکومت میر چې کوم دی هغه خپل دفترونه مونږ بند کړی و نو دا هم یو دا هو هاي کورټ ته نه
نه لو د دې پریکړه نه تاسو څنګه خبر د دې پریکړه نه آیا مونږ دا وګڼو یا چې کوم د بلدیاتي ادارو مشران دي یا چا چې دا پټیشن دایر کړو دا غوي بحال شو په خپل دفترونو ته د ورتګ د پاره د ولست د سہولتونو ورکولو د پاره کنه هغه کې لا وخت شته؟
نه جی بالکل هغه بحال شو ځکه چې کوم حکمنامه لاندې د دې اختیارات معطل شوی و نو ریپورت او ماغه نوټیفیکیشن چې کوم د چکو د سرکار د الیکشن کمیشن حکمنامه هغه نن معطل کړه. نو معطل کېدونه مطلب دا دی چې هغه ټول خلک چې کوم دین مخ ته د الیکشن کمیشن حکمنامه نه مخ ته په خپل دفترونو کې کار کول هغه به اوس واپس خپل ځموري نه سمبالي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لندو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استفاټا. کمی جرګې د قبایلی سیمو په خوانی آئینی حیثیت بحالولو هوډ څرګند کړی دی. د یاد جرګې مشرانو پرون د پېښور په پریس کلب کې د قبایلی ضلعو په اړه یو سیمینار ته ویناوې کړې دي. دوی ویلي دي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې یا تیر کال درخواست جمع کړی خو لا هم کاروایی ور باندې نه ده سوې. د دوی په وینا په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو ورګډېدو دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسولی دی. تفصیل یې د غلام غوس په رپورټ کې.
د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلي مشرانو ویلي دي چې د قبایلي سیمو ځانګړې آئینی حیثیت بحالولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. دا خبره په قبایلي جرګه کې شامل د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو په پېښور پریس کلب کې د قبایلي ضلعو په موجوده حالاتو یو سیمینار ته په وینا کې وکړه. په دغه مهال د ملک حنیف کوکی خیل په نوم د خیبر یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پخوانی آئینی حیثیت د بحالولو لپاره په سپریم کورټ کې هم یو اپیل داخل کړی دی.
په 13/9/2022 باندې موږ یو تاریخ شو سپریم کورټ کې نو جج صاحب دا وویل چې روزانه پاسبل لارجر بینچ تشکیلوم واغوی د روزانه بنیاد باندې نو مرد بیا راغی یو کال وسولو د نورو پارټو سیاسي پارټو کیسونه اخلي لارج بینچونه ویله تشکیل کوي او هغې چې کوم دی اوسه پورې هغې فاټا انضمام متعلق لارجر بیت تشکیل نه کړلو او بل په هغه کمیټې کې انضمام الفاظ سره پاکستانه اصلاحاتی پکې اصلاحاتی کمیټي وه.
قبایلی مشرانو په قبایلی سیمه کې په خراب شوی امنیتي صورتحال او هغلته کې د تجارتي لارو په تړلو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. په دغه مهال د کورمی او قبایلی مشر ملک حاجی رحیم دې غونډې ته په وینا کې وویل
او چې کله موږ ضلع کې زم کړو اوس مړی اوشي سبو ته مدعی نه پرې واچې کی بیا ونیسي دویمې ورځې بیا خلاص کړي یمو کبیرا یمو منګل قوم سره تعلق لرو نیم اوس افغانستان کیو نیم دیلو پاکستان کیو ای دو هزار چین ستاره پورې تا ترانزیت روډ کړو بادام علیه السلام زمانې نه دا مړي ژوندی ته تلو اوته ستاره نه دیلې روډ بند کړی دی هغې ورځې کور کمانډر پورې چنور تر ولې ما ورته ویم ته دیاره خلاصه کړه دریام چکوما دے انزمام سلا دے دا دی متا پر زڑا پا ہور کو دی کی پدی کی دی کی کومی زلمنا نکتی دی غادی تن لری کی نور متا پر جلسی خا دے.
ملک اجمل حسین مشال ریڈیو ته وویل چې دوی به په پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د زمکولو په ضد ټول تنظیمونه را یوځای کوي او د قبایلی سیمو د زمکولو په ضد به خپله مبارزه جاری ساتي.
نن په پریس کلب کې د آل قبایل لوی جرګې مشران د فاټا قومي جرګې مشران دوی راغلي وو. دوی چې کوم دی د فاټا بلجبر چې کوم انضمام شوی دی داغه موږ ټول مشران مسترد کوي او دغه شانتي موږ ته د دې ډېر مشکلات دي ډېر وجوهات داسې چې افغانستان سره زموږ ترانزیکشن بند شوی دی د افغانستان سره زموږ همدورفت بند شوی دی هلته زموږ رشتې دي د باړه په مینځ کې ولګېدلو او د هغې نه علاوه چې کوم دی دغه څومره مرجر شوی دی دغه مرجر زمونگا دا قبائل دا پارا نقصان دے دے چونکہ پہ دغا صوبہ کے خپلہ باندیم سنشتا دے دا
مرجر نمخ کی خومت حالات دیر خنو
دا مرجر نمخ کی چکم حسابو دا مرجر نمخ کی زمونگا خپل روایت خوو کنا زمونگا خپل روایتو مونگا پا نمڑے کے دلو نا چکم دے دا ٹارگیٹ کلنگ کے دلو نا دا ماکیوے دا غشیزونا چا حالات خراب ہو او حالات خوم چا خراب کری ہو حالات خو زمونگا خپلو خلکو نو خراب کری.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د جوړې شوې کمیټې د سپارښتنو وروسته په 2013 کې قبایلی ضلع د پارلمان نه د 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروسته په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وي. هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فین علاوه په پارلمان کې موجود نور ټولو پارلماني ګوندونو په اکثریت سره د قبایلی ضلعو د زمکولو ترمیم منظور کړی و. خو د قبایلی جرګې د سوري لاندې کارکوونکي ځینې قبایلی تنظیمونه وایي باید په دې اړه په قبایلی سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرندم شوی و. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په کوټه کې د خبريالانو اتحادي بلوچستان یونین اف جرنالست پرون له هغه وروسته احتجاجي مظاهره کړې چې اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج د ځایي خبريال عبدالواحد رسانی په وژنه تورن کس بری کړ. د رسانی کورنۍ او د خبريالانو اتحادي وایي دوی به د دې فیصلې پر ضد د بلوچستان های کورټ ته ځي. تفصیل یې سمت شبنم راکړي.
د پیبوري پر وشتمه په کوټ کې د خبريالانو اتحادیه بی او جی یا بلوچستان یونین اف جرنالست د وجل سیوی ځای خبريال عبدالواحد رسانی په قضیه کې د تورن کس د برکېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
انصاف دو، انصاف دو،
انصاف دو،
شهید عبدالواحد رسانی کے قاتلوں کو
گرفتار کرو.
واید رسانی په 2018 کال کې د اپریل پر 14 د کوټ کبرانی سړک باندې خپل کورته نږدې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل سوی وو. هغه د ډیلی ازادۍ په نوم د یوې ځایي ورځپاڼې سره کار کوي. د نوموړي د وژنې په تور په 2018 کال کې د جون پر 13مه پولیسو د کمال الدین په نوم یو کس او یوه ښځه رابعه نیولې وه. د دې ښځې مېړه رپی الله اشتیاري ګرځول سوی و او رابعه له عدالته د ضمانت اخیستلو وروسته تښتېدلې وه. پر 28 فبروري اډیشنل ډسټریکټ اینډ سیشن جج په دې تور تورن کمال الدین بری کړ. خبریالانو او کورنۍ په احتجاج لاس پورې کړ. د احتجاج مهال د واید رسانی پلار عبدالغفار مشعل ریډیو ته وویل،
نن چې دا فیصله وشو دا ګیر سره ناانصافي وشو، ولې چې دغو سره د پولیس سره چې دی ګرځه کیس پراته دی، پولیس خپل خواسه همت وخوړلې، هغه کیس ورته ورکړي، آډیو ریکارډینګ وو، هر شی وو، دغه وو، یو ملزم چې وو دوه ملزم تښتېدلی دی افغانستان کې دي، اوس زما شک دی چې دا ملزم هم تښتېده بم افغانستان لځي، دغه ته نن د عدالت بری وکړي په عزت تور پې اور موږ دا دوه کاله در په درس ولو، دغه څه پیسې هم ګار شو زویم ولاړې، لیکن انصاف نه ملاو.
په احتجاج کې شریک د خبریالانو اتحادیه مشر عرفان سید مشعل ریډیو ته وویل چې داسې فیصلې کول په خبریالانو کې د عدالت کردار شکمن کوي. دغه خبره چې په بلوچستان کې په لومړي ځل د وژل سوي خبریال مقدمه وروستۍ پریکړې ته رسېدلې وه، خو څرنګه چې دوی تمه لرله پریکړه غسي ونه سوه.
منګ ته ډیر افسوس وشو په دې فیصله باندې چې د هر څه ثبوتونو او بیان سربیره یو ملزم بری کیږي، دا پر عدالت باندې سوالیه نشان دی. دا فیصله منګ په های کورټ کې چیلنج کوو او که د سپریم کورټ پورې تللو نو هم به منګ ځو. د لیکلو والا خبریالان چې نړۍ ته د انصاف رسولو خبره کوي، نن د خپل انصاف لپاره په سړکونو ناست دي.
د عبدالواحد رسانی پلار وایي چې اوس به مقدمه د بلوچستان های کورټ ته وړي.
مطلب یو دوه گرفتار شو، یو د کمال گرفتار شو، یو د خور رابعه گرفتار شو. رابعه شپږ میاشتې دغه اور سره غلا ورکړي، شپږ میاشتې بعد بیل ورکړي، ورته هغه ولاړې په بیل باندې ولاړې، اوس چې دغه مفرور ده هغه هم افغانستان کې دي، او د دې بل چې دی اخشه چې دی هغه مړې هغه کړې وو، هغه هم هلته افغانستان ته خو هغه شپه وتښتې دي. وخته به خو دغه موږ وخته به اوس های کورټ نه ځو، سپریم کورټ نه ځو، او دا خو موږ دغه خو نه یې لکو چې دی ګرځي.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې جرنل سکیټري او خبریال منظور احمد تیرو ورځو کې مشال ریډیو ته وویل چې د 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر څلوېښت زیات خبریالان د دندې محل وژل سوي دي. دغه خبره چې تر ډېر زیات په هدفي بریدونو کې وژل سوي دي. د رسنیو د اکونو لپاره کارکوونکي ادارې بې پولې خبریالانو په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم تر ټولو زیات خطرناک هیواد دی. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,618 خبریالان وژل سوي چې درو نیوې له پاکستان څخه دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم چې په کوټه کې د هغه احتجاج په اړه رپورټ درکاو چې هلته د یو خبریال د وژل کېدو پر ضد رابل سوی و. د هغه کورنیو خبریالانو ویلي چې دوی به لوړ عدالت ته ځي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروي په لسنی مو بجو، د کرخی په غاړه په یوه بجا، سندری جادوګری په دوه نیمو بجو، پښتونخوا کلی په کلی په دریو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو، روغتیا او درملنه په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز به یو، لغه وروسته بیا تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ځینې نور رپورټونه او تبصرې هم درخبرو. د اسلام آباد یو عدالت د فروری پر اتوشتمه په توشخانه مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د یاد عدالت قاضی ظفر اقبال دا پریکړه د توشخانی د مقدمې اورېدنې پر مهال وکړه. د دې مقدمې راتلونکې اورېدنه به د مارچ پر 8 کېږي. د پاکستان سپریم کورټ د جیجانو 15 کسیز جرګګۍ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پرون پیل کړي او ریدنه نن هم جاری وساتله. یادې جرګګۍ ویلي چې دا پریکړه به سبا اوروي. پېښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیتي نمائندګانو حیثیت ځنډولو اعلامیه معطله کړې او دا نمائندګانې بیرته بحل کړې دي. په پېښور های کورټ کې نن د بلدیتي نمائندګانو د معطله کولو ضد کیس اورېدنه وسوه. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي چې په روانو ناامنه حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای. حاجي غلام علي د فروری پر 8 په سواد کې خبریالانو ته ویل چې د صوبا د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري. فاټا کمی جرګې ویلي چې دوی به د قبایلي سیمو د پخواني ځانګړي آئینی حیثیت بحالولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د یاد جرګې مشرانو دا څرګندونې د فروری پر 8 په پېښور پریس کلب کې د قبایلي سیمو د حالاتو په اړه په یو غونډه کې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته تللې دي. نوموړی به هلته د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره لیده کاته کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پاتې رپورټونو پر لور د سیاسي او پوځي چارو یو شمیر شنونکي وایي د دوه تړون چې 3 کاله مخکې لاسلیک شوی و لا هم نه دی عملي شوی. د دوی په وینا کې څه هم دغه سند نیمګړتیا ویلري خو د طالبانو له لوري د پلي کېدو لپاره هیڅ هیله نسته. د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې هوکړې د مادو عملي کولو ته ژمن دي خو د دوی په خبره د امریکا حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو چې سنا کاکړ چمتو کړی دی.
د افغانستان، اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او ټول
ملا عبدالغنی برادر و چې د دوه تړون د پلي کولو ډاډ ورکولو. نوموړی د دغه تړون د لاسلیک پر مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال و او اوس مهال د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی. د طالبانو په استازولۍ ملا برادر او د امریکا په استازولۍ د افغانستان سولې لپاره د هغه هیواد پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه هوکړه لیک له نن څخه 3 کاله وړاندې د 1998 کال د کب میاشتې په 10 نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 9 سره سمون خوري د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړ. هغه تړون چې د ډیرو په باور له افغانستان څخه د امریکای او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شو. په یاد تړون کې امریکا موافقه وکړه چې د 2001 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم هوکړه وکړه چې د القاعده ډلې په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. که څه هم د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ادا کړې وه چې د مذاکراتو په جریان کې نه و پریښودل شوي، خو د دوحې په تړون کې افغان حکومت مکلف و چې 5000 طالب بندیان خوشي کړي او له هوکړې 3 میاشتې وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. پوربند او د تاوتریخوالي په کمولو هم ټینګار شوی و. باور دا و چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او یو موقت حکومت به جوړ شي، او داسې انګېرل کېده چې د دوی تګلاره د لومړي ځل واکمنۍ سره په توپیر کې ده او دوی به د ښځو حقونه او فردي ازادیو ته درناوی وکړي. خو مخکې له دې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي، داسې حالت رامنځته شو چې وړاندوینه یې نه وه شوې. د افغانستان ولایتونه په لپسې ډول پرته له جګړې د طالبانو لاسته ولوېدل او بالاخره پلازمینه کابل هم له افغانستانه د وخت ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته د واک له خلاص سره مخ شو چې طالبانو ورڅخه ګټه پورته کړه او په ټول افغانستان واکمن شول. ښاغلي غني د افغانستان له سقوط وروسته په خپلې لومړنۍ رسنیزې مرکه کې وویل له هیواد څخه تیښته وتل پریکړه وه او هغه وخت پیښه شوه چې د هغه امنیتي ځواکونو په ارګ کې وویل چې نور دی او پلازمینه نشي ساتلی. یو شمېر شنونکي وایي چې د دوحې تړون هیڅ ماده د طالبانو لخوا نه ده عملي شوې. پوځي شنونکي او تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت مرستیال او نظامي کارپوه شاه محمود میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار د دې لامل شوی چې هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او کورنۍ مشروعیت هم نه لري.
متاسفانه چې دغه یوه برخه هم د دې توافقنامې طالبانو عملي کړې د کابل په زور ونیوه. همدارنګه توریستي ډلې د منطقې چې دي هغه اوس هم په افغانستان کې شتون لري. فزیکي امنیت او بشري امنیت په افغانستان کې تامین نه دی. همدارنګه بین افغاني ډایالوګ زمینه مساعده نه شوله چې هلته یو با اعتباره مشروع حکومت رامنځته.
په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او په دې وروستیو کې د پانتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوي. همدارنګه په دولتي او نا دولتي ادارو کې پرته له ځینو خاصو مواردو د ښځو په کار هم بندیز لګول شوی دی. که څه هم طالبانو د واک له بیا ځلې ترلاسه کولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیولو او وژلو راپورونه خپاره شوي دي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. د سیاسي چارو پوهان محمد بشیر دودیال وایي سره له دې چې د دوحې تړون نیمګړتیاوې لري، خو د بشپړ پلي کېدو هیله یې نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د حالاتو بدلون او د اوکراین جګړه د دې لامل شوې چې د افغانستان مسله د امریکا او نړۍ لپاره فرعي مسله وګرځي.
افغانان او د افغان دولت نه په کې ډېر صحیح او نه ډېر ټول جزئیاتونه خبر ده. په دې دومره موده کې لاوس هم افغانان شکمن دي او د دې هغه ټول جزئیات عامو خلکو ته ټولو ته معلوم نه ده. حتی بعض خلک د دې د حقوقي اعتبار له مخې هم شکمن دي او انتقاد ورباندې کوي. حتی په افغانستان کې هغه د سولې شورا کوم یو چې جوړه شوې ده، هغوی هم پکې کوم واضحه دریس تر اوسه پورې خلکو ته څرګند نه کړ چې د دوی رول پکې څومره او څومره موافقه وه.
د طالبانو حکومت بیا وایي دوی د دوحې تړون ته ژمن پاتې شوي، خو د دوی په خبره امریکا پکې ذکر شوي ځینې ټکي نه دي پلي کړي چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ بې باوري رامنځته شوې ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوې، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي و که طالبان په افغانستان کې د القاعده ډلې پر وړاندې د اقدام په برخه کې په خپلو ژمنو د پوره کولو توان ونه لري یا یې ونه غواړي، امریکا چمتو ده او د خپلې خاورې د دفاع وړتیا لري. د دې وزارت ویان نت پرایس په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری په نښه کول د بېلګې په توګه یاد کړ. په رومانیا کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو پوه ډاکټر زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې دوحې په تړون کې ځینې مادې له پایله د تطبیق وړ نه وي.
برخی از موارد پیشبینی شوې
ځینې هغه شیان چې د دوحې په تړون کې وړاندوینه شوې وه له پیل څخه د تطبیق وړ نه وه، او هغه دا و چې طالبان به له نورو ایدیالوژیکو او تروریستي ډلو خلقو سره خپلې اړیکې له منځه یوسي. د دې حقیقت څخه نه خبره چې دا کار هیڅکله امکان نه لري. د دې فرضیې د ثبوت لپاره په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری شتون او وژل کېدل دي.
د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. خو طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګه خبر نه دي او د څېړنو د پیل خبر یې ورکړ چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. په دې وروستیو کې پاکستان هم دا کړی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د دغه هیواد لپاره یو احتمالي ګواښ ګڼل کېږي، هغه څه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان او تاجکستان د افغانستان پولې ته څیرمه له روسیې او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره څو ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي. څو د ترهګرو د احتمالي فعالیت په اړه خپل چمتووالی وښیي، او د دې هیوادونو تر څنګ ایران هم د داعش خراسان څنګې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت تل دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. د سیاسي چارو پوهان په دې باور هم دي چې د دوحې په هوکړه کې د خلکو رول له پامه غورځول شوی، او اوسمهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې عمومي ناهیلي خپره ده. ډیری خلک له هیواده د تېښتې په فکر کې دي. دوی په افغانستان کې د خپلو هیلو ترسره کېدل ناشونی ګڼي، ځکه د دوی په خبره طالبان ځان د خلکو غوښتنو ځواب ویونکي نه ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت استازي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې رسمن پر غاړه واخیستې او خپل دنده یې پیل کړه. فضل محمد حقانی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په تهران کې د شزدافیر په توګه ټاکل شوی دی. طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې د نړۍ یو هیواد هم حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د سفارت کارکوونکو ته د فضل محمد حقانی د معرفي مراسمو کې هیڅ یوې ښځې حضور نه درلود. حقانی د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان چارج دفیر ټاکل شوی، او د دوشنبه ناوخته خپل دنده له څو نویو ډیپلوماټانو سره پیل کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په خپل ټویټر د حقانی د معرفي عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. تکل ویلي د چارج دفیر حقانی د معرفي په مراسمو کې د سفارت د کارکوونکو ترمنځ د ښې همغږۍ، همکارۍ او په صادقانه ډول د خدماتو په وړاندې کولو ټینګار وشو. طالبانو ته د افغانستان د سفارت تر تسلیمولو وروسته د افغانستان د تیر جمهوري نظام له وخته پاتې ډیپلوماټانو او د سفارت مسؤول عبدالقیوم سلیمانی سفارت پریښود او ویلي چې له طالبانو سره کار نه کوي. ایران له هغو محدودو هیوادونو دی چې ظاهرا یې د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نږدې اړیکې ورسره پالي، او دا دی اوس په تهران کې سفارت هم وروسپاره. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې یو مثبت ګام بللی. اخوا ځینې نتایج شوي رپورټونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې هم د افغانستان قونسلګري د طالبانو استازي ته سپارل شوې. تر دې مخکې پاکستان، چین، قطر، روسیې او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو استازو ته سپارلي. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره هم سویل شاهین نومولی، خو د ملګرو ملتونو لخوا نه دی منل شوی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره اړیکې د افغانانو په وړاندې د هغوی په چلند پورې اړه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لویدیځو هیوادونو خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ له افغانستانه وویستلې، او لای د طالبانو کوم استازی په خپل هیواد کې رسمن د ډیپلوماتیک استازی په توګه نه دی منلی. امریکا متحده ایالاتونو بیا د جمهوری نظام له ړنګېدو وروسته په واشنگتن کې افغان سفارت هم تړلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو په داسې حال کې چې د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې سرشمیرنه ترسره کیږي، د جنوبي وزیرستان خلک وایي چې د دوی د سیمې خلک له دې سیمې بهر دي، نو که هلته نوملیکنه ونسي دا به په راتلونکي د دوی لپاره ډیر مشکلات جوړ کړي. تفصیلیا د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات کښې یې کورونا ړنګ شوي دي، چې په وجه یې خلک په خپلې سیمې کښې نه پاتې کیږي، او د مارچ په میاشت کښې و د سرشمیرنې نه د ضلع خلک د شمیرنه و یې پوتې شي. په دغې برعکس د سویلي وزیرستان اپر شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور مسید مشال ریډیو ته ویایي
په پیرا پاکستان سے دا یکم مارچ نو مردم شماری او خانہ شماری سٹارٹ کیږي. په دا حوالہ باندې ساوت وزیرستان نویت بالکل بدل دی. څنګه وجه دا چې وزیرستان ڈیو ٹو اپریشن بالکل خالی شوای دی. خال کے اغه خپل مړنګ ملي جوړه کړی نه دی. خال کے تا دې ملي معاوضه ترنن وخت پر ملاو نه دی. او بل چې وزیرستان اغه بدقسمت کې خورا دو چې ورته نیک خو تک خون پاک شه چار نه کوي. په دا وس وخت کې کثیر تا مردم شماری وشي نو یقیني په وزیرستان ته یو ور بیا نقصان وشي، خاص کر د ماتی د ابودی، چونکه وزیرستان ټوټل ړنګ دی. وزیرستان خلک خپل خپل وطن څخه د بدامه او د ړنګ مله په وجه نشي پوته کېدلی. نو په دا وس وخت کې په وزیرستان څخه ابودی ډېره کمه پوته دو. د دې پوره میز په مختلف فورمینا باندې دا مطالبه کړی دو چې پاک شه څو شرایط دي. ادا نشتا سپیشل کنډیشنل رعایت روکو چې د یوان نقشه کمپیوټرایز جوړا کړی دو. جیو ټیګینګ باندې اپ شه وزیرستان تقریبا 90% علاقې ټول اكو ته دیر دې کړی نه دو او اخشه مشکل دا ده چې چرتا ټیبلیټ انټر سی مثال د یو بلاک نقشه او جوړا شي دا یو هر یو کورته خپل خپل ورګري نو په وزیرستان کې چې کور نه وي په کور شه فاملی نه وي چې فاملی نه وي ورته تا د یو خلک مردم شماري ترنګو کې
د سروکې سیمې تحصیل چیئرمن شاه فیصل غازی ویایي چې په سار شمیرنه کښې د سویلي وزیرستان ضلع خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي خو بیا به هم دوی په دغې سار شمیرنه کښې و برخه واخلي.
دا چې د سیمه مارچ میاشتو ه په دا چې د میږ اکثرن خلک په ټانک او په ډیخانه په نور لکې پنډېږي هغه وجه دا ده چې سیمه د جنګ په وخت کښې د رنجات په موقع باندې په سیم په سوت وزیرستان باندې اپریشن وشه دا موقع باندې د خلکو کورین اړام شوله خو ملک ته د بهر نه سیم امداد ورغلی سیمه پاسیار ولا او په نن تاریخ پوره د میږ قوم ته پاسیار د میلاو نو په دا وجه باندې خلک په ژمی دی او په ټینټ شه وخت ری هانه کېږي په میږ باندې ډېر زیات مصیبات وي ه ډېر زیات تکلیف وي باندې ه میږ په هره طریقه باندې مردم شماري کوي او په کوم نه دا ژغ کړل دي چې دا یوه میاشتو په داسې کا شپه وي کا ریز وي کا په یبلب شي وي د مردم شماري د پوره خپل علاقه د خمخ ځاینه ورسوي.
په سویلي وزیرستان اپر ضلع کښې د خلکو د کورونو شمیرنې په برا کښې مشال ریډیو چې اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره تماس ونیولې د هغوی ځاو په دا رنګ وه.
هر انومینیټر به څکوم دي خپل کلي ته چې کوم بلاک کې دي هغه ته به ځي نو هغه کښې د دو ډیټا به اخلي که چېرې کوم خلک د ځای کښې د اویلیبل نه دي هغو بار ټانک سیمه کښې پرته دي څوک په ډیخان کښې پرته دي څوک په کراچۍ کښې پرته دي نو حکومت پاکستان هغو خلکو ته چې کوم دي آنلاین ایکسس ورکړی ده چونکې دغه کوم ډیوایس دي دا آف لاین موډ باندې چلېږي دا به څکوم دي هغو خپله ډیټا پکښې واچوي څه ډیټا پکښې واچوي ډیټا نه پس انومینیټر چې کله د نیټ زون ته ورسي اټومیټک به څکوم دي خپله څکوم دي اپلوډ شي کوم خلک کورونه وران دي نو که هغه فار ایگزامپل پټان کښې پروته د ځینه خپل آنلاین وکړي صرف به خپل کوم علاقې انومینیټر ده هغه ته به کوډ او پلس ورسره به خپل فارم ورکړي.
دا دې هم یودوي چې د سر شمیرنې په بنیاد د یوې سیمې مالي او اقتصادي وسیلو تقسیم سره د صوبایي قومي او د ضلع حکومتونو د پاره حلقه بندي او د نمایندګۍ انتظام هم د ابودي په لحاظ کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
د افغانستان د خوست ولایت مرکز اړوند کلموال مین کې د نجونو او هلکانو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د عالی کمشنرۍ لخوا د دوو ښوونځیو ودانۍ جوړې او ګټې اخیستو ته سپارل سوي دي. د یادو ودانیو د پرانستې د غونډې ګډونوالو له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د خوست یو شمېر اوسېدونکو له اوسنیو چارواکو وغوښتل چې نوي ښوونیز کال کې د ټولو نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړي. د خوست اوسېدونکو یادې غوښتنې د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځیو لپاره د دوو نویو ودانیو د پرانیستې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د قلموال مینه د ځوانانو د شورا مشر علي شاه اماده وویل
موږ به د هغه ځای کې د دغو تمیرو په ګټه او خوند باندې پوه شو چې ووایي چې والا موږ د تمیرونه جوړ دي ولې دلته به د دولسمه پورې زده کړې کېږي خوندې به راځي ورونه به راځي یو څوک به تدریس کوي موږ بعضې خویندې دي چې استادانې دي په قلموال مینه کې مخکې استادانې وې اوس هغوی په کور ناستې دي د نوره خویندې په کور ناستې دي په ټولو حکومتي اسلامي امارت چارواکو باندې غږ کوو چې د دې تمیر د ډکولو لپاره دغه کار وکړي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو لپاره په دې دوو ودانیو څه د پاسه 3,400,000 امریکایي ډالر لګښت شوی چې په یو وخت د 400 زده کوونکو د زده کړو ظرفیت لري. د قلموال مینه یو بل اوسېدونکی سید رسول فرهاد وایي
د جلکیو د ښوونځي یوازې د شپږم ټولګي پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده او دا تمیر به جوړ وي خو دغسې بې رنګونه هر شی بود او برون د دغې په هغه کې به ایمان ځي نو موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې تر لیسې دورې پره ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی ته دا ښوونځي پرانیستل شي او د دغې تمیر څخه دوی ګټه وخلي او دوی خپلې زده کړې په دغه منظم او مناسب چاپېریال کې سرته ورسوي.
د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه قومي مخورو او روحانیونو هم وړاندې کړه. قومي مشر ملا رازو خان له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي ته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
مونگا غورو چه ساکول بسلیتا دی انجونو مکاتب دی امارت نده غورو چه خلوشی نو چانگی دی ملگر ملتون هم ده غورو چه معارب باید دی سیاست خکار نشی معارب چه کم ده طول نرین ده حق لری چه غوی تا کم مشکلات دوی لری از سهولتون باید ورتا تیور که
یو بل تن مشر محمد خان زدران هموایی
اسلامی امارت چه کلافی که روغ های ده غاش پگان تلگی الجنه خلوصه کرده ده غن اپر تا جنکه بانده کرده نرمیگی گفتن آداغا دو چه می خوره تکلیپی نا دیر بکری دی پی اسلامی چاوکات که دوی تا اجازه ورکو چه مطلب دوی خپل درسی نا اویه یه
ده خوز پوهنی رئی سید وسیم مالیار هم دزدک رو ده بهیر پومخ که خند اوزان ده طولنی پس جان بولی
ده معرف ده آقا مسلمان آقا چی بسو یو کل وقفا که روشی میاش روشی نو اگه زهنو نخروب شی مونگ نا دیر ترتیب خروپی گی نو امید مداده شاینده که مونگ دیگه سیاسی مسایل اخکار نشو
یاد دیوی پا خوز که دام حال طول 1515 نری چه دو لکه دوش پتا زر سلور سوا دو دشتن از دکون که پکی پر زکرو بوختی اولی دیز دکون که آتش پتا زر 1533 دشتن این جونی دی ده خوز ده پهنی ریاست ده چارواک و ده معلومات لمخی پا ده ولایت که سل بابا حکمتی خوانزی ودانه اینه لری او یو سلو آتا بابا نور خوانزی اساسی او زینی هم قسمی ترمیم تا ارتیا لری
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استوریدونکو لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې په ژمي کې خوړل کیږي دا خوراک په ځنګړې توګه په زیاتو سړو سیمو کې او د کلیوالو سیمو خلک جوړوي د څنګه جوړیږي او څنګه تیاریږي د مشال ریډیو خبریال سماد شبنم په دې اړه رپورت برابر کړی دی
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو الالولو لپاره چاړه تیروي
څه موږ اول د واره حلال کو بیا دا بڼو کې دا وړۍ زن وش کوو دا وړۍ سیمې زن وش کولې بس بیا ور بل کو پر ور باندې دی کښېږدو بس په ور باندې وال ویو پر ور باندې چې موږ دی کښېښوي بس پر لمبه باندې څه کوم ځای تیارېږي سور کېږي بس هغه په چاړه چا باندې کرار کرار وو بس دی په خپله برابرېږي تک سور اوړي صفا کېږي داسې موږ کله کاټ کو بیا موږ مالګه پر اچوو او انجه کوي انجه پر اچوو انجو مالګه پر اچوو بس بیا پر منی باندې اچو پر منی سیمه واچو دی په شل 15 ورځې کې بس وچیږي تیاریږي
عبدالخالق اڅکزی وایي چې په خوا به واوري او ورښتونه ډیر کېدل لارې به بندې وې د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوک لپاره هم کوي
دا لاندې زمر د پلارو د نکد د وخت سه یو ثقافت مجه کوو او دا پسونه سه کم دي دا مر دو کال ساتو په غنومه ساتو دا مر مژوکو چاغه کو بس بیا لاندې کوو د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په دولسم میاش کې مژ دا لالو چې لال می کو بس بیا ال ویو شې صفا کوو بس بیا پر منی باندې اچو بس بیا په ژمي باندې خورو په خوا سی وو بازارونه لیرو وو واور کې دی بارانونه کې دو بازارو ته خلک نو سوکلې بس د خپل لاندې به وکو بیا به دا درې میاش د خپل ژمي باندې خوړل د بازارونه لیرو وو بازارو ته بلار نه کې دا واور به بارانونه بو خو بهرال مژ د سم گزاره کیږي واوري ماوري سکله وسی لارې بندې سي بس موږ دا ورته خرو کله کله میلمانه راسي بس و میلمانه ته ور پخو خوري
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ور باندې کوي زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی اغه د لاندې پاړه صدا سوای
د لاندې غوخه دغه په مونږ ډیر زیات خو لګیدا ولې ډیر وخت شو د مونږ نه خوړلې تا زنګ مل مستوب کو او دغه مونږ له ډیر زیاته مزه راکړه پوخاو مشرانو دا کوه لکه وسرو رو چې څومره نیو جنریشن را رسی نو هغه هغه پوخانی رسمونه رواجونه ختمي شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لام پوخانی دغه موجود دی دینه مونږ ډیره زیاته مزه واغسته ډیر خوند وکړو
که څه هم د پخوا په پرتله و شارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمه یې خوري سمد شبنم مشال ریډیو پښین
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي
د افغانستان د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د پنځون فکری بنسټ په نوم یوې ادبي ټولنې په خپله یوه غونډه کې د ویناوالۍ په اړه تر یوه لکچر وروسته آزاده مشاعره کړې چې ګڼو زلمیو شاعرانو پکې خپل کلامونه اورولي دي. په ننګرهار کې زموږ خبریال هم دې غونډې ته ورغلی او راځي چې رپورټ ته غوږ شو.
خیر دیکھ می ولشی تنواڑ لکشما چٹا میں دبل تھن شغاڑ لکشما
د غزل بول شاعر ارواخات استاد محمد صدیق پسرلی د شیر خواګر د عابد محفل لهنجری د ننګرار کامې ولسوالۍ اړوند اټک زون سقاوري دل کیږي چرته چې پنځم فکری بنسټ درېم محلنې غونډه او مشاعره د فبروري په سلی رښتمنې ته ترسره کړه. په دې غونډه کې زید الله احمد د ویناوالۍ په پن لیکچر وړاندې کړ او وروسته بیا یو آزاده مشاعره وشوه چې ګڼو ځوانو شاعرانو پکې خپل شیرونه وویل چې یو هم پکې نعیم ماما خیلو د هغه د غزل سو بیتونه صدارنګي وو.
تا بغړ تخته کړم خپل زړه په ارمان نه پرېږدم ګل به پکې وکړم بې ګله ګلدان نه پرېږدم څنګه ارمانونه د زړګي به مې تا تنګ کړې زه دومره شوخۍ ته د خپل کور ماشومان نه پرېږدم چانه چې کردارې م هغې ته تکلیف نه ورکوم خپله به یوش کوم تڼۍ د ګرېوان نه پرېږدم هسې نه چې دې باندې کافر شم ماما خیر نه یم خپو کې د چا لاړ نه شي په لاره ګلدان نه پرېږدم ډېره مننه.
نورالحق علومی په خپل غزل کې د محبوب د بنگلو شرنګ د امن لسره نظرانه کړی وو.
لاسونو کې بنگړی د امن شور توا چوا تاله د نفرتونو هر یو کور توا چوا جنگونو کړه سرتور د نفاق کور کې سوځي افغان نور د سولې امیل مور توا چوا دنیا پیسې په سر واخستا لو په ګلو راغې مالیار پولادي غړی دی لور ته واچو زما د مرګ ارمان چې دی او چا په زړه کې داغ شي جسد مې پس لمرګ ادم کور ته واچو.
شکر الله کرامت په خپل تصور کې اوږده موده وروسته د وصال شپې ته رسیدلې او سوال کوي چې چرې هم سبا نشي
بدنام دي چرته نشي او رسوا دي چرته نشي زما په شان په ژوند کې څوک تنها دي چرته نشي چې مینه مقدسه ناروا ګڼي به وروستو هغه ته مولا کې ګن مولا دي چرته نشي سړی رنگ د پشپد وصال په موږ راغلی او د کال عمر اوږده دي شي سبا دي چرته نشي.
تسل خټک د خپل احساس په سمندر کې د خاموشۍ سفی راټولوي
ځان لبد یو کثیر راټولوي روان دي هر څوک د خپل تقدیر حصے راټولوي روان دي دا خلک څله د خام فکر په معکوسه ګمان بیا هم سرګندیا یې نه راټولوي روان دي زما په ذات کې د احساس سمندرونو شته خو په خاموشۍ د شور سفی راټولوي روان دي درد می د زړه هر یو ارمان ته مخه خور کوي او وجودونه یې سایه راټولوي روان دي.
د پنځون فکری بنسټ مسولین وایي چې راتلونکي غونډه بلوی په سرلنۍ مشاعره جوړوي چې پر ننګرهار سربیره به پکې له نورو ولایتونو څخه هم ورته شاعران
راغلي. کلیو ته اظهار د مینې زړه وو بکول دی ګرانا د خپلا ته د عشق ژباړ لکه شمع ګرانا د خپلا ته د عشق ژباړ لکه شمع تیٹا مید بل تھن شغاڑ لک شما یا تیٹا مید بل تھن شغاڑ لک شما
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخار او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.